صالح صاحب مندره باشین مایکروفون در خدمت شما
ډیر مننه سلطان سرور اوریدونکو ته زما له خوا سلام دا خبرونه تر نوو بجو دوام کوي پر اپرونی کې په تاجکستان کې د آسیا زړه کانفرنس په باب معلومات اوري چې د افغانستان پر موضوع په کې بحث کیږي پایله خبرونه کوو د بشری حقوقو خپلوا کمیسیون مشر د ترکیې په کوربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکي غونډه کې د ښځو پراخه ونډه غواړي د خوست والی وی په صبرې ولسوالۍ کې د طالبانو د بم په چاودنه کې یوه ښځه او یو ماشوم وژل شوي د پاکستان پولیسو په خبر پښتونخوا ایالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د ترکیې په کوربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکو غونډه کې د ښځو پراخه ونډه غواړي شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته ویل چې د سولې په هڅو کې د ښځو شریکول د دې پروسې لموثریت سره مرسته کوي
ما خب درامند بحثایی که در دوحه جریان
ده دوحه په بحثونو کې سلورو خزو گدون درلود چې د قناعت ور ندی متاسفانه موږ په مسکو کې شاته پاتې شو او یو خزه وا کله چې د افغانستان نیمایي نفوذ ته وایي چې تاسو غږ نه اوریدل کیږي او د افغانستان د راتلونکي په اړه په یو مهم بحث کې د تاسو د گدون اسانتیا نه کیږي دا تبه نه هیلې کوونکی ده
نامید کننده است
په دوه کې له طالبانو سره په روانو مذاکرو کې څلور شزي د افغان دولت په استازیتوب برخه لري خو د طالبانو په ډله کې یو شزه هم نه ده شامله د مسکو په غونډه کې چې د مارچ پر 13 وسوه د شوزو په استازیتوب یوازې حبیبه سرابي وربلل شوې وه اوس په استانبول کې هم د اپریل میاشت افغانستان د سولې په تړاو یو نړیواله غونډه د امریکا او ملګرو ملتونو په نوښت جوړیږي د خوست والی وی په صبرای ولسوالی کې د طالبانو د بم په چاودنه کې یو شزه او یو ماشوم وژل شوی محمد کاټا وزیر پرون یک شنبه د خبرو رسله هغه وکړه چې طالبانو او د صبرای ځینو وسیدونکو افغان امنیتي ځواکونه توران کړل چې د پوځي عملیاتو پر مهال تر شلو زیات ملکیان وژلي
یو نفر خپل طالبان د ګروپ یو بم انتخاب او کور کې بم شو د متاسفانه هغه سیاسره او ماشوم او شهید شو هغه رسانو کوم عکسونه نشر کړي دي یا یې نشر ته سپاري یا فیسبوکونو کې پورته کړي دي هغه د دښمن په ګټه دي درست نه دي هغه ټول مسله د طالبانو مسله قوتونه
د خوست د صبروي د پیښه د وژل سویو کسانو عکسونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو کې هم لاس په لاس کیږي او زیات عکسونه نه پاره ولیدي په تر ټولو تازه مورد کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی ویلي چې په صبرایو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې د ده په خبره د ملکیانو مرګ ژوبل غندي او د دې ډول عملیاتو د بندولو غوښتنه کوي د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ په لړ کې به نن د خوست اتلان او د لغمان ځوانان لوبه وکړي پرونی لوبه کې د کابل استقلال لوبډلې اته پر یو جبر السراج لوبډله ماته کړه د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف د کابل د ټیم په اړه وویل
نمانده پایتخت و بجای کار
پلازمینی کابل استاز تیم تروس پدریو پر لپسی بریاو نه امتیازون لریاو ده اتلانو ده لیگ تر پیل چپ بلخی باوی مخکخ ده ولس گولونه وحلی و یوازی دو گولونه خورده دیم
نتایجی رقم خواهد خورد
تمه ده چې د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دویم پړاو دوری پر لسمه په بلخ ولایت کې پیل سی د پاکستان پولیسو په خبر پښتونخوا ایالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده د جانخیل شاوخوا درې زر اوسیدونکي په داسل کې چې د څلورو وژل سویو زلمیانو مړي هم ورسره وو سړکونو ته راوتلي د څلور مړي یو اونۍ مخکې له جانخیلو پیدا شوي د وژل سویو کسانو کورنۍ ویلي چې د خپلوانو پر بدنونو یې د شکنجې نښې لیدل شوي دغه زلمیان درې اونۍ مخکې له خپلو کورونو د مارغانو په ښکار پسې وتلي وو لاریونوال وایي چې د پولیسو له ممانعت سره سره به اسلام آباد ته ځنونه ورسوي او هلته به لویه مظاهره کوي دوی د جانخیلو د سیمه ییزو چارواکو د لری کېدو او د وسلوالو خلاف غوڅ اقدامات غواړي لاریون کوونکی خبرداري ورکوي کې غوښتنې ونه منل سي د پېښور ډیرا اسماعیل خان لوی لاربه وتړي د نړۍ د نورو رهبرانو ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پاوځ لخوا د وژونکو ځواک کارول وغندل وروسته له هغه چې د برما پاوز پر قدرت منګولې شخې کړې او پر کودتا ضد مظاهره چانو یې تاوتریخجن فشارونه راوستل. تیر شنبه تر نوي د زیاتو کسانو د وژل کېدو له کبله یوه خونړۍ ورځ وه. ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگټن کې خبرلانو ته وویل دا وحشتناکه او غصه پارونکې پیښه ده. اروپایي ټولنې هم په برما کې د مظاهره چانو په وړاندې سوې تاوتریخوالی غندلی او د نه منلو وړ یې بللی دی. دا عکس العملونه وروسته له هغې شول کېږي چې د لسګونو هیوادونو د پوز لوړ رتبه قمندانانو د برما د پوز لخوا د ځواک کارول وغندل. دوی تېرې شنبه په یوه ګډه اعلامیه کې وویل په برما کې پوز د خلکو په وړاندې خپل اعتبار بایللی دی. په انډونیزیا کې دوو ځانمرګو بریدګرو شاوخوا شل تنه عبادت کوونکي په یوه لویه کلیسا کې ټپیان کړي دي. د انډونیزیا د پولیسو مشر جنرال لیستیو سیګیت پاراباو ویلي چې بریدګر شایي د جماعت انشاروت دوله ډلې غړي وي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ملاتړ کوي. د جماعت انشاروت دوله غړي له 2013 د کال راهیسې د انډونیزیا پر کلیساګانو په خونړیو ځانمرګو بریدونو کې لاس لري. تازه پیښه یک شنبه د انډونیزیا په ماکاسر ښار کې هغه وخت وسو چې یو ډله مسیحیان د سپیشلې اونۍ یا پاک اختر د پیل په مناسبت سره راغونډ سیو. سیمه ییزو چارواکو ویلي موټر سایکل سپاره بریدګر چې د پولیسو په خبره یوه پکې ښځه وه کله چې د ساتونکو له ممانعت سره مخامخ شول له کلیسا د باندې یې برید ترسره کړ. په ټپیانو کې د کلیسا ساتونکي هم شامل دي. او کاسوو ته د کووید 19 ضد واکسین لومړی بستی ورسېدی. دا په اروپا کې وروستۍ هیواد دی چې د کورونا وایرس په وړاندې د خلکو واکسین پیلوي. دغه هیواد د کوواکس پروګرام په چوکاټ کې د استرازینیکا کمپنۍ تولید شوي 24,000 ډوز واکسینونه یک شنبه نه وخت ترلاسه کړل. د کاسوو صدراعظم البین کورتی وویل چې حکومت به سمدستي د واکسین لګولو چارې پیل کړي. هغه زیاته کړې چې کاسوو شتمن هیواد نه دی نو ځکه نړیوالو مرستو په تیره بیا د امریکا او اروپایي ټولنې لاسنیوي ته اړتیا لري څو د دې وژونکي وایرس په وړاندې مبارزه وکولای سي. واشنگټن او بروکسل د کوواکس په نوم د واکسین د توزیع د پروګرام اصلي تمویلونکي دي. تمه ده د بالکان حوزې دغه هیواد ته د دغه پروګرام له لارې ټولټل 1,800 ډوزه واکسینونه ورسول سي. خبرونه ملازدی رادیو نه اوریدل نن دوشنبه ده دوریا حمل نه هم د مارچ 9 په تاجکستان کې د آسیا زړه هیوادونو نه هم کنفرانس نن پیلېږي.
د دې غونډې موخه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ملاتړ په سلسله کې د اجماع تقویت.
په غزنی کې ځوانان وایي د سولې د روانو خبرو په بهیر کې ځوانانو ته زیاته ونډه نه ده ورکول سوې.
ځوان کشر په ځوان انرژي او لوړ جرأت له کبله هیواد د سولې، امنیت او ثبات راوستلو کې مهم رول لوبولای شي.
په پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر او ځینې نورو غړو نیول کېدل پارونکی کار بولي.
غندنې وړ قدم دی، د غیر قانوني قدم دی. دومره خشونت ته دی په ضد وکړو پولیسو نن نو
د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام هم خبرو. د خبرونه د سر موضوع تمد د آسیا زړه یا استنبول د پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو نه هم کنفرانس نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل سي. دا کنفرانس د سولې او پرمختګ لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم جوړیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان به د کنفرانس په دویمه ورځ وینا وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې پروسې د ملاتړو هیوادونو او سازمانونو لوړ پوړي چارواکي به هم په دې کنفرانس کې ګډون وکړي. سفیر الله ستانکزی راپور لري.
د افغانستان حکومت هیله مند چې د آسیا زړه استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو نهم دو ورځنی کنفرانس به د سولې پروسې په اړه د سیمه ییز اجماع لا پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل د آسیا زړه استانبول پروسې د لوړ پوړو چارواکو غونډه نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې پیلېږي. هغه زیاته کړه تمه ده د کنفرانس په دویمه او وروستۍ ورځ د افغانستان او تاجکستان ولسمشران هم ګډون وکړي.
غونډه کې به شاوخوا ولس بهرنیو چارو وزیران او د مختلفو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د دې غونډې موخه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ملاتړ په سلسله کې د اجماع تقویت، د سیمې د هیوادونو اقتصادي، سیاسي او امنیتی همکاریو
د آسیا زړه استانبول پروسه د 2011 کال په نومبر کې د کابل او انقره په نوښت رامنځته شوه. لږ وخت راهیسې هر کال له 2020 کال پرته چې کرونا وبا پکې اوج ته رسېدلې وه، دا کانفرانس د سیمې د هیوادونو په کوربتوب ترسره شوی دی. سږنۍ ناسته د سولې او پراختیا لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم په دې ناسته کې ګډون کوي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی چې شاه محمود قریشي به د آسیا زړه استانبول پروسې سګنۍ ناستې ته د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مثبت رول او د افغانستان له پراختیا نه د پاکستان په ملاتړ وغږیږي. د افغانستان د سولې په تړاو د هڅو په تودیدو سره سره لا هم په دننه هیواد کې د تاوتریخوالي اندازه نه ده کمه شوې. تر دې مخکې موسکو د مارچ په 13مه د افغانستان د سولې په تړاو د یوې ناستې کوربه و چې پکې د طالب استازی او افغان حکومت چارواکو برخه درلوده. تمه ده په اپریل میاشت کې ترکیه هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې ناستې کوربه وي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکو کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل د یو بیړني اوربند ټینګښت باید د دې ناستې یو اصلي موضوع وي.
ناسته باید ټول شموله وي، یعنی د ښځو، مدني فعالانو او د زیانمنو ګډون د ناستې له مؤثریت سره مرسته کوي او د دې لامل کیږي چې د افغانستان د خلکو له لیدلوري او غوښتنو استازیتوب وشي. زموږ بله غوښتنه دا ده چې اوربند په اجنډا کې شامل وي او د اوربند او د ملکیانو د ځاني خوندیتوب
د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بیگا ازادي راډیو ته ویلي د استانبول پر ناسته کې د طالبانو په ګډون باندې بحث روان دی.
ومردل چې په تاجکستان کې د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کیږي. په غزنی کې ځوانان وایي چې د سولې د روانو خبرو په بهیر کې ځوانانو ته هیڅ ونډه نه ده ورکول سوې. نور په دې راپور کې
ټول په یو خلو د احسان یو خدای سولې غواړو سری
د احسان الله احسان دا شعر د نوي نسل او ځوانانو د سولې جرګه کې ووایو. دا جرګه د سولې لپاره د افغان ځوانانو د اړیکو په مرسته د غزنی د ځوانانو لخوا د یک شنبې په ورځ په غزنی کې جوړه سوې وه چې موخه یې د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه وه. په غونډه کې د غزنی ولایت لسګونو تنو ځوانانو، قومي مشرانو، دیني عالمانو، مخورو او ښځو ګډون کړی وو او ځینو یې ویناوې وکړې. د یادې جرګې مشر توریالی هلمندي په غونډه کې په خپلو خبرو کې وویل په افغانستان کې د نفوسو تر نیمایي برخه یې زیات ځوانان دي، خو د سولې په برخه کې هیڅ ونډه نه ده ورکول سوې. هلمندي وویل د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ د سولې په بهیر کې د افغانستان د ځوانانو ترمنځ د همغږۍ او واحد غږ د رامنځته کولو غوښتنه کوي. نوموړي زیاته کړه د ځوانانو د اړیکو ګروپ تر دې وړاندې د هیواد په 28 ولایتونو کې ورته غونډې کړې دي. دا غونډې به د هیواد په 14 ولایتونو کې کوي او بیا به د زونونو په سطح او وروسته په مرکز کابل کې یوه لویه غونډه نیسي.
زموږ اصلي هدف دا دی چې د سولې لپاره د افغانستان د ځوانانو یو ادرس پیدا کړو. که زلمی خلیلزاد راځي هم جهادي مشرانو ځای معلوم دی، هغه سره مشوره کوي. د حکومت ادرس معلوم دی، د هغو سره مشوره کوي. طالبانو ادرس معلوم دی، د هغو سره مشوره کوي. خو تر اوسه پورې متاسف نه یې لیدلی چې تر ځوانانو سره کښېنستلی و. هغه حقایق چې په قطر کې ویل کېږي هغه ورسره شریک.
دا غزنی ولایت د والی سلاکار ضیاء الرحمن واغزی هم غونډې ته وینا وکړه. ښاغلی واغزی وویل له بده مرغه چې افغان دولت په اوسني وخت کې د ځوانانو لپاره کوم ستراتیژیک پلان نه دی وړاندې کړی. نو زموږ هیله دا ده چې تر هر څه وړاندې ځوانانو ته د سولې په برخه کې ونډه ورکړل سي.
همدا ځوانان دي چې هیوادونه او نړۍ د جنګ او جګړې له ناخوالو راوباسي. ځوان کشر په ځوان انرژي او لوړ جرات له کبله هیواد د سولې، امنیت او ثبات راوستلو کې مهم رول لوبولی شي.
مدني فعال منصور احمد سروش هم په دغه غونډه کې وینا وکړه او وی ویل ځینې کړۍ او اشخاص نه غواړي چې ځوانان د سولې په پروسه کې ونډه واخلي.
هغه تعصب چې موږ یې د رهبرانو په خاطر سره لرو د غلمنځه یوسو. راځئ چې موږ ټول د یو افغان په صفت پرته له ژبې، پرته له قامه، پرته له سیمې او پرته له مذهبه د سولې لپاره هڅې وکړو. هره ورځ جګړې، هره ورځ د وینو تویول زما په فکر د دې سبب دی چې موږ متحد نه یو.
سروش زیاتوي ځوانان باید له هوښیارۍ او پوهې کار واخلي او د سولې لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
جنګ دی ولکه. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. هیل ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د ولسمشر جو بایډن پر تازه څرګندونو لیکنه خپره کړې چې له شکونو سره مخامخې سوې دي. جو بایډن تر ولسمشر کېدو وروسته په خپل لومړي خبري کنفرانس کې ویلي چې له افغانستانه به خپل ټول پوځیان وباسي، خو دا پوښتنه لا هم پر ځای پاتې ده چې کله. هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې امریکایي ځواکونه به راتلونکي میلادي کال هم په افغانستان کې پاتې وي وویل چې داسې فکر نه کوي. هیل ورځپاڼې لیکلي تر دې مخکې هم دغه ډول څرګندونې او ژمنې سوې دي، خو بیا هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دوام کړی دی. ورځپاڼې زیاتوي اوس جو بایډن د امریکا د وسلولو ځواکونو اعلی سرقومندان هم دی، که وغواړي کولی سي سپارښتنه وکړي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د لیکنې په دوام لولو، جو بایډن د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څیر په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خنډونو سره مخامخ دی. لیکوال ویلي چې د امریکا د پوځي قمندانانو او د کانګرس د غړو شدید خبرداري هم د بایډن په وړاندې د پرتو خنډونو یو برخه ده. د امریکا دفاع وزارت وایي چې دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رسیږي، خو د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په یو تازه راپور کې دغه شمیر 3500 یا 3000 دی. د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د 2020 میلادي کال په فبروري میاشت کې له طالبانو سره په قطر کې یو موافقه لاسلیک کړې چې له مخې په پام کې ده ټول امریکایي ځواکونه د طالبانو لخوا د تروریزم په وړاندې د مبارزې په چارو کې د ضمانتونو په بدل کې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي، خو د جو بایډن ادارې لا هم په دې اړه خپل نهایي پریکړه نه ده اعلان کړې. بایډن یوازې ویلي چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل به ګران کار وي. نېشنل انټرست ورځپاڼې هم د افغانستان د جګړې او سولې پر موضوع په یوه لیکنې کې په افغانستان کې د قدرت شراکت ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغه موضوع د بایډن د ادارې د نوې ستراتیژۍ په محراق کې ده. په پام کې ده په دې اړه په راروانو څو ورځو کې په ترکیه کې هم په یوه غونډه کې بحث وسی. لیکوالان زیاتوي غوره به دا وي چې دواړه لوري د قدرت د شراکت په اړه له مشخصو وړاندیزونو سره وازمویل سي. د نېشنل انټرست په لیکنه کې ادي جوان ته د طالبانو د راګرځېدو موضوع ته هم اشاره شوی او ویل سوي چې په څو مرحلو کې دي یو متحد ځواک رامنځته سي. لیکوالو په سیاسي مقننه او بودیجې برخه کې هم د قدرت د شراکت پر موضوع مفصل بحث کړی دی. دوی دا نتیجه اخیسته په افغانستان کې بیلابیل اقوام ژوند کوي او هغه نظامونه چې پر ټولو اړخونو یې یوازې خپل کنټرول درلود ناکام سوي. د لیکوالو په باور شای غیر متمرکز ولسواک نظام یوازنی انتخاب وي. دا لا څرګنده نه ده چې کومه طرحه به کله عملي کیږي، خو هغه څه چې روښانه دي دا دي چې په افغانستان کې لا هم سراسري اوربند چې د افغان حکومت اکثرو خلکو او نړیوالې ټولنې غوښتنه ده نه دی نافذ سوی. په پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر او ځینو نورو غړو نیول کېدل پارونکی او ناقانونه کار بولي. د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک ازادي راډیو ته وویل چې د منظور پښتین نیول به لا پښتانه ځوانان سره متحد کړي او د ده په خبره د پاکستان حکومت به له سخت عکس العمل سره مخامخ سي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د راپورونو په اساس د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین، د پاکستان د پارلمان برحاله غړی او د غورزنګ مخکښ محسن دوړ لګن نورو کسانو سره نیولی. د غورزنګ یو غړی عالم زیب محسود د پښتین د نیول کېدو د پیښې ویډیو او له پولیسو سره د هغه مکالمه په خپل فیسبوک خپره کړې. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو بل مخکښ فعال عبدالله ننګیال په خپل ټویټر لیکلي منظور پښتین او محسن دوړ ډیره اسماعیل خان زندان ته انتقال شوي دي. د پی ټی ایم فعالان وایي د مشرانو له نیول کېدو سربېره به خپل لاریون ته دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین پرون د جاني خیلو له لاریونوالو سره د یو ځای کېدو په لار د پولیسو لخوا ونیول شو. پخوانی سناتور او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر افراسیاب خټک د منظور پښتین او د پی ټی ایم د نورو مخکښو غړو نیول کېدل ناقانونه او پارونکی بولي. ښاغلی خټک ازادي راډیو ته وویل
د پی ټی
ایم مشر منظور پشتون او دغه د ملګرو محسن داور او نورو ډیرو کسانو گرفتار کیدل نیول کیدل د غندنې وړ قدم دی، د غیر قانوني قدم دی. دومره خشونت ته دی په ضد وکړو پولیسو نن او تشدد وکړو، اوښتویونکې ګاز یې وغورځولو په دوی باندې وهلته کول وکړل، مګر دا خلک ولاړ دي. او زه وینم چې ځوانان چې دي هغوی ورو یو قسم ته اشتعال کې راځي.
ښاغلي خټک دا هم زیاته کړه چې د پی ټی ایم مشرانو او د جاني خیلو لاریونوالو د ترهګرۍ خلاف غږ پورته کړی، حکومت مخنیسی او زندان ته اچوي. د پاکستان پولیسو رسمن د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور احمد پښتین او د محسن داوړ د نیولو په اړه تبصره نه ده کړې. تر دې شاوخوا درې میاشتې مخکې د غورزنګ بل مخکښ غړی او د پارلمان برحال استازی علي وزیر د پوځ او حکومت خلاف وینا په تور زندان ته واچول شو. د خیبر پښتونخوا په جاني خیلو سیمه کې کابو یوه اونۍ مخکې د څلورو ځوانانو مړی موندل شوي چې خلک یې په غبرګون پاڅېدلي. لاریونوالو د دغو څلورو وژل شویو ځوانانو مړی هم له ځانه سره اخیستي او وایي تر اسلام آباده ځي او خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. دوی چې په سیمه کې د ترهګرو ډلو او وسلوالو پر ضد د حکومت غوڅ اقدامات او د ځینو سیمه ییزو چارواکو ګوښه کېدل غواړي، د پېښور او دیره اسماعیل خان د سړک د بندولو ګواښ هم کړی دی.
ومردل چې په پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر او ځینې نورو غړو نیول پارونکی اقدام بولي. د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر او ځینې نورو غړو نیول کېدل پارونکی او ناقانونه کار دی. هغه یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د منظور پښتین نیول به له پښتانه ځوانانو سره متحد کړي او د ده په خبره د پاکستان حکومت به له سخت عکس العمل سره مخامخ سي. د راپورونو له مخې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او د غورځنګ نور مخکښ غړي پرون یوه لوی لاریون ته د ورتلو پر لار نیول سوي او د دیره اسماعیل خان محبس ته وړل سوي دي. لا پراسیاب خټک سره سفی الله ستانکزي مرکه کړې او لومړی له هغه پوښتنه کړې چې د پاکستان پولیسو ولې منظور پښتین او د هغه نور ملګري نیولې دي.
مشر منظور پښتون او دغه د ملګرو محسن داور او نورو ډیرو کسانو گرفتار کیدل نیول کیدل د غندنې وړ قدم دی، د غیر قانوني قدم دی. د اساسي قانون یا د آئین کې موجودو آزادیو یا حقوقو خلاف قدم دی. حقیقت دا دی چې دا خلک چې راپاسېدلي وي دا د جاني خیلو ځایي خلک دي. دوی د یوې هفتې نه د احتجاج کولو د دوی څلور بچي تنکی ماشومان بچي واړه وژل شوي دي او هغوی انصاف غوښتو. اووه ورځې د مړو سره هغې کېناستل، حکومت یې پوښتنه ونه کړه، نن هغې را روان شول. نو منظور پښتون او محسن داور او دا نور د هغې ملګري چې دا خو د دې وطن د ظلمو مشران دي او خلکو ورته سترګې دي، نو هغې ورتلل چې دې خلکو سره خبرې وکړي، هغوی سره همدردي وکړي. نو دوی ونیولو او بندیان یې کړو. خبرونه داسې دي، اگر چې موږ سره تصدیق شوی نه دي، مګر خبرونه داسې دي چې شاید چې ډیر اسماعیل خان جیل ته بوتلی دي. دې نه مخکې علي وزیر وړاندې ده په کراچۍ کې په یو دروغو باندې مبنی اکاډمۍ کې بندي کړی شوی دی. نو دا حکومت وګوره، یو خو خلک وژني او بیا بل خو چې څوک انصاف واړي بیا هغوی بندیان کوي. دهشتګرد آزاد دي. تاسو وګورئ دا دنیا کې یوازینی هیواد، یوازینی ملک دی چې دهشتګردۍ مخالف خلک نیول کېږي، دهشتګرد آزاد ګرځي.
ښاغلی خټک، مخکې دورو کې د پاکستان پولیسو چارواکو کله چې علي وزیر ونیو او ځینو نور ویل چې دوی د پوځ خلاف او د ادارو خلاف خبرې کړي دي، غږی پورته کړی دی، ځکه په دوی باندې دا تور و. دا وار تر اوسه پورې چې منظور پښتین نیول شوی، محسن داوړ او نور کسان نیول شوي دي، دوی غږ نه دی پورته کړی. دا خاموشي په څه معنا ده؟ ولې په دې مورد څه دریز نه لري حکومت؟
د دې ځوانو سیاسي مشرانو نیول کېدل یا د نورو مظاهرینو نیول کېدل، ځکه چې دې وارې خو هغوی دهشتګردۍ خلاف نارې اوچتوي او حکومت په دې خبره چې تاسو ولې دهشتګردو ته بد وایي. نو دا دې تاسو وګورئ که نه چې د جانی خلک خلق دا او رسل شو شي را پاسې دی یو دا چې را پاسول دی پارټیو نه را پاسول دی خو خپل را پاسې دی ځکه چې بچی مړ دی تنکیز غنانه مړ دی او کوپا تور ته پیسې او خېله کوشش وکړو چې دوی ته دیو پیسو باندې غلي کی مګر هغه وایي چې زمونږ بچی مړ دی او موږ غواړو چې نور بچی مړ شي نو هغه وایي هغه غوښتنه دی ساده او جوابته دی څرګند دی هغه وایي چې دیږي نه دا چې کوم اډې پیغام دی د ګور طالبان بیر طالبان په نوم باندې دا لتر لری کوي ترګری اډې دلتر لری کوي ورسره بل خبر ادا کوي چې دا کوم خلک چې دلته کې د امن ذمہواری لري هلته کې چې کوم چوکۍ دي که د فوج دي که د نورو پولیس یا د نورو ادارو دي هغې کې چې کوم مشران یا ذمہوار خلک دي هغوی خلاف دوی مقدمه درج کول غواړي ځکه چې دا خلک هغوی ډېره کړې دي د ترګر چې دي دوی پورې غاړې ته دی ځي ډیورانډ کرښې نه هغې خوا ته جنګونه کوي او دلته راځي بیا دلته کې بادشاهي کوي او دا بادشاهي د دې ځای دی چې کوم ذمہوار حکومتي خلک دي هغې په امداد باندې کوي نو هغې وایي چې دغې حکومتي خلکو خلاف دې مقدمې درج شي او درېیمه خبره دا کوي چې دا ناس اوس په لاره کې جنان سوره د اوخې تویون کې غاز په دې باندې وغورځولای شو داسې اوس سړی دشمنانو سره مړه کوي د دې ملک وګړي دي هغې دې ملک خاوندان دي څه دلته کې د چا همسایا یا د چا په کنډر کې خو ناست نه دي
د پاکستان د حکومت دغه رویه چې تاسو ویل ناسمه ده د دغو مشرانو د پی ټی ایم د غړو په اړه باندې که دا داسې دوام وکړي د تاسو ارزیابي څه ده څه به پیښیږي بالاخره
دا د خلکو زخمي زړونه دي هغوی په غېږ کې د ګلونو په شان ماشومان دي چې ترګر وژلي دي نو دا داسې نه ده چې دوی تصادفاً راجمع شوي دي او داسې اوبه تختي تاسو وګورئ دومره خشونت ته دی په ضد وکړو پولیسو نن تشدد وکړو اوخې تویونکې ګاز یې وغورځولو په دوی باندې وهلته کول وکړل مګر دا خلک ولاړ دي او زه وینم چې ځوانان چې دي هغوی ورو ورو یو قسم ته اشتعال کې راځي هغوی کې یو په جلال کې وینم او داسې وینم چې نورو ځایونو نه هم ورو ورو خلک به دوی سره ملګرتیا وکړي او بل طرف ته دا هم د خوشحالۍ خبره ده چې سیاسي ګوند خصوصا د پښتنو ملیګرا ګوندونو کې هم یو اتفاق لیدل کېږي په دې مسله باندې ټول د خپل ګوندي اختلافاتو د پاسه یو بل ته لاس ورکوي نو دا پروتست چې دا به پراختیا به وي او خلاص به نه شي پاکستان حکومت په ډېر سخت عکس العمل سره مخامخ شي
د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک و چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین او د دې غورځنګ د نورو مخکښو غړو د نیول کېدو په باب یې څرګندونې کولې
ستاسو له پیغامونو
خالي محمد رسول يم له ننګرهار څخه د ازادي راډیو له لارې نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه نږدې وړاندې کوم پس د سلامونه دا پیغام دی د حمل دې مورز د بزګر د ورځې سره برابر ده د حکومت څخه غواړم چې تاسو دغه ورځ د بزګر په نامه کړې ده نو تاسو د بزګر سره څه قسم کومکونه کړي دي د سرې د تخمو د نورو ضروري ملاقاتو کومکونه مور سره کړي دي او که تاسو دغه ورځ د بزګر په نامه د بزګر مو په دې خوشاله کړې دي حکومت څخه غواړم چې د بزګر سره هر قسم د سرې او د تخمونو او د نورو ضروري ملاقاتو کومکونه وشي تر څو بزګر خوشاله
گلانو کر دا پښتون نارګي سره ډډه وکړي چې هغه هم ځکه نه چې او بل اسلم نه کوي یو خو دې دا نارګي وکړي بل دا ګلان او چمنیان او دا شندي وکړي چې دا زموږ ستاسو د هیواد دا چاپیریال ته ډېره ګټه کوي، چاپیریال ښایسته کوي، چاپیریال شفا کوي. دا د دې سره به زموږ ستاسو چاپیریال هم سم شي او هغه فضا چې دا ککړېږي، هغه هوا چې ککړېږي، د هغه مخنیوی به هم وشي او د دغه ساري مرضونه به هم د دې سره ورک شي. نو زما د ټولو وړم صدا هیله ده چې همدغه یې وخت دی او بیا د نیالګۍ دوی باید ساتنه وکړي، چې کوم نیالګۍ کښېني د هغوی باید دوی ساتنه وکړي. والسلام په احترام.
محمد ګل پکتیکا ولایت اوسېدونکی د زموږ دوه ولسوالیو ته خدمت نه رسوی، لکه خوشامن وډېله نه مکتب نه مدرسه نه یو سړک چا ولې سرنرانه نه ورته کېږي. نو هدایت د پاملرنه اوسې ده راځي راډیو نه ډېره مننه کور مو ودان.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
ستاسې ازادي راډیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشره د ترکیې په کوربه توب د افغانستان د سولې